سلامونه دا ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مچلکی موزه اجمل اند او زمانور همکاران هر کله کو په دې نیم ساته خبری مچلکی د افغانستان سیمی او نړۍ پر خبرونو سربیره دا ریپورتونه او مطالب لرو. امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پوځ سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کړي. په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن.
له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې.
دا پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي او په ګڼو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت
روان. پر دې سربیره به نور رپورټونه هم ولرو. خو په پیل کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
چین له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې ګډوډۍ ته اجازه ورنکړي. د هرات چارواکي د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي. ولسمشر روحاني وایي ایران ښایي د کورونا د وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان وي. بشپړ خبرونه. چین له متحده ایالاتو غوښتي دي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې د احتمالي ګډوډۍ مخه ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د نړیوالې سولې په نوم کلني کنفرانس ته چې پیکینګ یې د چینګوا پوهنتون او د بهرنیو اړیکو د تحقیقاتي انسټیټیوټ په مرسته جوړوي د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
امریکا د افغانستان د جګړې د ملامت په توګه باید سولیز پوځي انتقال په مسولانه ډول یقیني کړي، نه دا چې ملامتي پر نور واچوي او پښې سپکې کړي. متحد ایالاتونه باید د وتلو پر مهال د هر راز ګډوډۍ یا جګړې مخه ونیسي.
ښاغلی وانګ اوسني شرایط حساس او مهم وبلل او ویل افغانستان د جګړې او سولې، ګډوډۍ او حکومتولۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. چین د افغانستان د سولې د بهیر له مهمو منځګړو څخه دی او د افغانستان د سولې په اړه په درې اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې مهم رول لوبولی. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قنسلګرۍ یا بندې شوي یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې د ترکیې قنسلګرۍ کابل او د روسیې قنسلګرۍ د حیرتان بندر او ترمز خرګوټي ترمنځ سیمې ته کډه شوې ده. ښاغلی عظیمی وویل د ایران قنسلګرۍ د تهران د خپلې پالیسۍ او پریکړې په اساس جګپړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکوونکي پاتې دي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د قنسلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هرات والی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانع نن په یو خبري کنفرانس کې ویل چې یوولس کسان په دې دوو ډلو کې د غړیتوب په تور نیول شوي دي.
د تیرې اونۍ په ترڅ کې د ملي امنیت ځواکونو د انسان تښتونکو پر ضد دیارلس عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو نتیجه د یوولس کسانو نیول و.
د هرات والی زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د سید محمد په نوم یو کس چې تښتونکو نیم میلیون ډالر ترې غوښتي و هم آزاد شوی دی. خو ښاغلی قانی زیاته کړه چې لا هم درې تنه هراتیان د انسان تښتونکو په ولکه کې دي. انسان تښتونه په هرات کې لویه اندېښنه ده او د دې ښار اوسیدونکو څو ځلې د اختطافونو د دوام له کبله اعتراضونه کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر خبردارای ورکړی چې هیواد ښایي د کورونا د وبا له یوې بلې څپې سره لاس ګریوان وي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس هندۍ بڼه په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. حسن روحاني دا څرګندونې نن د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د ادارې له چارواکو سره په کتنه کې وکړې. هغه ویل دا ویره شته چې زمونږ هیواد د کورونا له پنځمې څپې سره لاس ګریوان وي. د ایران ولسمشر له خلکو غوښتل چې د کورونا د نوې څپې په تیره د هندۍ بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي د رخصتیو سفرونه او غونډې بندې کړي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 114 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په عمدي ډول د ګډ سرحد له لارې د هیواد ته اړولی دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي ځواکونو ادارې نن همدارز وویل چې د دې هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقیف پر مهال اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. سرحدي ګارد وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 هاویاته او په روان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 938 ته لوړ شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او دا کډوال ډیری عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو 4 نور مړي راوستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نمونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تری تم دي. د دې 40 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړل څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسم کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 کال د سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي. د اروپایي ملتونو د تیرې شپې په سیالیو کې دوه سیالۍ وې چې اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجین څخه 2-0 وګټله. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 25. کندهار اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل هم شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25 اټکل شوی.
پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوې تشکیله جوړی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی ویلي جنرال لوید آستین د دې قمندانۍ جوړښت تایید کړی دی. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډې باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته پینټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرحه تایید کړې ده. د دې طرحې موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خپل افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګون وایي جان کربی د جمعې پورز رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرحه منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو استل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوای د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیر یوه شپه ورځ کې د بدخشان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې یوه برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه، تخار او ځنې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي، خو دا ډله یې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینه ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس هم دا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي ګټل کېدای. له همدې امله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري او تر خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو لوونه ترو
ل ملکونو ملتونو سازمان نه د ملکیانو په وړاندې د جنایاتو د پیښو د څېړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له وختنی بشري حقوقو یولس او بخښي د بشري حقوقو لس بنسټونو ملاتړ اعلان کړي. دغو ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیر جنگي جنایتونه شته چې باید د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په هر اړخیزه او بې پرې ډول وڅېړل شي. نور حال په دې رپورت کې.
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملیو نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټول سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسیون نه خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون چې د حیثیت اعاده د لژکیو په ځانګړي توګه د هزارکانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو شذو او جنو په اړه له خبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمشنرۍ نه غوښتنه چې حقیقت مندونکي هیئت افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فرسته
د غلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته استول سوی، د بشر د حقوقو نړیوال فدراسیون د انتقالي عدالت ډلې، د بشري حقوقو نړیوال بنسټ، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقوقو څوار لس نور بنسټونو او سازمانونو پر لاسلیکونه کړی دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو لسرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه څیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عملانو په اړه په کافی اندازه اسناد را ټول کړی.
کودکان که تازه تولد شده بودند،
نه پیدا شوی ماشومان، نه وی پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په همتونونه، خونځي او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابيږي. او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خبرته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون پیوا خبر پانه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواخ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اوریدل، د بشريت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقوقو 19 ملي او نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټراست په نوم د ماين پاکونې مؤسسې د کارکونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي او دغه ټولې پېښې جدي او نړیوالو تخصصي څېړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې وزي په کابل کې پیښو ته اشاره شوې ده، خو د افغانستان ګډ ګډ د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې او له ولسي خلکو سره په روانه جګړه کې د زور سیاسي شاهد دی چې د بشري حقونو بیلابیلو ډلو یې په اړه د څېړنو وخت راکړی ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. ولسي خلک یوازې له دې پلوه چې مستقیم د جګړې په پایله کې د تاوتریخوالي په پایله کې ژوند بایلي یا ټپیانیږي نه ځورېږي، بلکې د دوی د ژوند پر چاپیریال او همدارنګه پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کلو او بانډو کې کروندګر وایي چې د دوی په سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د فصلونو د اخیستلو وخت په ځانګړي توګه په ځینو سیمو کې د غنمو د لاوو او همدارنګه درمندونو وخت دی. په دې اړه به د کروندګرو اندېښنې له کابل څخه زما د همکار په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسېدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نس کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
غربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځک کې او متاسفانه چې د جګړې مشکلونو درش دوار سره ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له ښکېلو غواړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جیره بزمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت دې اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دي چې پر کروندو یې جګړې ناوړه اغېزې کړي او د فصلونو د اخیستو پر وخت په کروندو او پټیو کې جګړو زور اخیستی. په ځینو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ اړیکې او مخابراتي شبکې هم پرې شوي. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي دي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوست ځوان دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي.
زه تقریبا له 1.5 میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما په هکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر تواب ارمان وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خپرونو لکه څنګه چې پخوا وي د اوریدونکو ګډون پکې زیات و، اوس هغه سې نه دی. یعنې مجبور یو تولیدي مواد تر ډېره اوریدونکو ته وړاندې کړو. ځینې بحثونه یا اکاډمیزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیاتو ستونزو سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو درې اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هم مهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې وایاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره دې خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راپه دېخوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم له جګړې د کرونا وبا ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې له کرونا وروسته د تورې پوڅکۍ په نوم د ناروغۍ د درېیمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړې. دا ناروغان په کابل، سمنګان او بغلان ولایتونو کې دي چې د کرونا ناروغي هم تیره کړې ده. د تورې پوڅکۍ دغه ناروغي د کرونا د ناروغۍ سره تړلې یو څه بلل کېږي. نور حل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې په دې هیواد کې په دریو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرور نن شنبه په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کرونا وایرس اخته شوي وو. د ښاغلي مجرور په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډېر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. ښاغلی مجرو وایي دا ناروغۍ د درملو په کارولو سره له منځه ځي او د مړینې کچه یې په سلو کې 55% ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغۍ انتقال ترې ډېر اسانه کیږي.
وقتی که در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقعا مبتلا به ویروس کرونا است.
د عام روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خپرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عام روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د سګاو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوې او له ترکیې هېواده به هم دغه دستګاوې راورسېږي چې په 10 ولایتونو کې به یې د فعالېدو چارې پیل شي. ښاغلی مجرو وایي چین هم د 640 د اکسیجن دستګاو د مرستې ژمنه کړې. د هغه په خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 944,000 ډوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې 3 میلیونه ډوزه واکسین له امریکا هم راورسیږي.
از میان 3 میلیون دوز واکسینی که کشور امریکا با وزارت صحت عامه افغانستان همکاری کرده، حدودا 1.5 میلیون دوز به لفته دغه هفته په آخر کې یا د نوې هفته په شروع کې به موږ ته انتقال سي. دقیق تاریخ په مجرد چې د پرواز مشخصات موږ سره شریک شو، په رسنیو سره شریک وو. هغه مریضان چې د هیموفیلی او تالاسیمی او سرطان د ناروغۍ نه رنځوري، دوی په اولویت کې اوسي. هغه وطنوال چې د 50 کالو نه سن زیات اوسي، هغه وطنوال چې جدي مزمن امراض لکه شکر، لکه زړه تکالیف ولري، دوی ته به تطبیق سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 202 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 2 کسان مړه شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 144,000 ته ورسېدي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
اوس هم بیرته په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا چارواکو د شنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودرې. بلخوا طالبان وایي دوی سولې ته چمتو دي، خو د دوی په وینا د هغو دینی عالمانو خبرې ورته ارزښت نه لري چې کوم دوی د امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ تورنوي. نور حل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې وروستي وضعیت ته په کتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یو پریکړلیک په خپرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زره روانه جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړي توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لاره نه ده. په تیرو 6 کلونو کې جګړه دا ثابته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده، او په اینده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري یای د افغانستان ملت لري هغه هدف ته د جګړې له لارې نشي رسیدلی.
ښاغلی زدران ټینګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپله ونډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې دا مهال نښتې روانې دي، او له بیلابیل ولایتونو نه هر ورځ د سختو وسلوالو نښتو او مرګزوبلې راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې یو شمېر ولسي خلکو او پخوانیو جهادي قمندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او رور وزنه وبلله او د هر څه زر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري، ځکه یې خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نوموړي دا هم وویل هغو افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غبرګونونه نه ښودل او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو. د دې نیم ساعته خبری مجلې پایته په بل نیم